دوستانو د سندره د وخت کموالی له امله په بشپړه توګه تاسو لا زری راډیو اونش وکړی چې وایوري وخت مسبخین دو بجی دی سالی سخصی خلقیم او رتلن که یو ستا خبرونه ورانده کم پا دی خبرونه که چی دو همه نیمهی که روختیا در جوان شتمنی پروگرام پا مستقیم دول اخباری که یو شمیر ریپورتونه هم لرو در ریپورت با واوری چی در امریکا ولس مشر افغانستان تا دخبلو سرتیرو در استاول و پریکره تا نجدی شوه خو یوازی در شمیر پا عده بس که او پا پیخور که دیوی درنی زنوشون که چودن حال هم درگو خو تر دی مختبه در افغانستان خبر نوارو
ولسمشر کرزای د اسلامي هیوادونو د اقتصادي همکاریو د سازمان په کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکیه ته ولاړ. په زابل ولایت کې نږدې شل تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. جلال آباد ښار ته نږدې د درونټې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په اکمالاتي کاروان حمله شوي. او په بهرنیو خبرونو کې به مو د نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. پورا خبرونه واورئ. ولسمشر حامد کرزی د اسلامي هیوادونو د سازمان په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار په دوه ورځنۍ سفر ترکیه ته ولاړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر شوې اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي هیوادونو د اقتصادي همکاریو د کمیټې 15مه غونډه د ځینو اسلامي هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوې او ټاکل شوې ده چې ولسمشر کرزی هم پکې سبا خبرې اترې وکړي. د جمهوری رئیس د ویان مرستیال سیامک هیروی ازادي راډیو ته ویل چې ښایي ولسمشر کرزی د دې کانفرنس په څنډه کې له ترکی چارواکو او د اسلامي هیوادونو له یو شمیر مشرانو سره هم وګوري. د دفاع وزارت وایي چې د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې ولستنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې دغه تصفیوي عملیات د 215م اتل قل اردو د ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه وسلوال مخالفین د نوبهار ولسوالۍ په مشوزه او باخه کلیو کې وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو څرګنده کړي چې په دغو عملیاتو کې درې موټر او 15 موټر سایکلونه له منځه تللي او یو اندازه وسلې او مهمات هم د ملي اردو د ځواکونو په لاس ورغلي دي. راپورونه وایي چې نن له غرمې مخکې جلال آباد ښار ته ورڅېرمه د درونټې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په لوژستیکي کاروان حمله شوې. د ننګرهار د امنیې قومندانۍ ویاند عبدالغفور ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د تیلو درې ټانکرونه سوځېدلي او دوه کانټینرونه سخت زیانمن شوي دي. نوموړي څرګنده کړه چې د دې کاروان د ساتونکو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ ډزو کې دوه ساتونکي هم ټپیان شوي دي. په خبر کې ویل شوي چې وسلوال مخالفین د سیمې څخه په تېښته بریالي شوي خو د موندلو لپاره یې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې دوام لري. راپورونه وایي چې د دې پیښې له امله د کابل جلال آباد لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په فراه ولایت کې 1.6 کیلوګرام مخدره مواد او 3 تنه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال جنرال داوود وویل چې دغه مخدره مواد او قاچاق کوونکي د نموړي ولایت په شیبکو ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو بل خبر کې ویل شوي چې د بدخشان ولایت په دریم ولسوالۍ کې هم د مخدره موادو د تولید یوه فابریکه او لسګونه کیلوګرام مخدره مواد له منځه وړل شوي دي. او د سحر د صرافی شرکت در راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو سترلینګ پاوند 8 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1580 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه زما همکار وړاندې کوي.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، احمد تکلیم له نړیوالو خبرونو سره. د پیښور په یو بازار کې نن سهار په یو 14 کې چې ویل کیږي ځانوژن کې حمله بوي تر لاسو پورې کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور لمخه د نننۍ حمله هدف به خای د ادیزو د سیمه خاروال عبدالملک و چې په 14 کې سخت ټپي شوی دی. افراطي وسلوالو د جنوبي وزیرستان په سیمو کې د پاکستاني پوز د عملیاتو په جواب کې په ورستیو څو اونیو کې د غچخیسنې پراخي حمله پیل کړې دي. په دې بریدونو کې له 300 زیات ملکی وګړي او پوزیان وژل شوي دي. د چین صدر اعظم وین جیاباو په پام کې لري چې د افریقایي هیوادونو له مشرانو سره نن په دې لویه وچه کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. د چین صدر اعظم د مصر په شرم الشیخ ښار کې د چین او افریقا د همکارۍ د سرمشریزې په درشل کې دا خبره رد کړه چې ګنې چین له افریقایي هیوادونو سره یوازې په دې مقصد اړیکې ټینګوي چې غواړي د خپل مخ پر ود اقتصاد لپاره د افریقا د تیلو او نورو خامو موادو زیرمې ترلاسه کړي. د چین صدر اعظم وین جیاباو پرون وویل پیکینګ همداراز د افریقا له بېوزلو هیوادونو سره د ټکنالوژۍ، عامه تاسیساتو او بشري قوه د پرمختګ په چارو کې هم مرسته کوي. انتقاد کوونکي پر پیکینګ تور لګوي چې د افریقا طبیعي زیرمو ته د رسېدو په خاطر د مستبدو او له بشري حقونو د سرغړونکو حکومتونو ملاتړ کوي. په افریقایي هیوادونو کې د چین مستقیمې پانګونې په 2000 کال کې 8.8 میلیارد ډالرو ته ورسېدې او د چین او افریقا ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه د روانې لسیزې له پایله 10 ځلې زیاته شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه کسان د اتلانو په توګه وستایل چې د ټکساس ایالت په فورت هود پوځي اډه کې د یو ډاکټر له لوري له ډزو وروسته له نورو سره مرسته وکړه. د دغه پوځي ډاکټر په ډزو 13 تنه ووژل شول او 1.5 نور ټپیان شول. اوباما په خپله اونیزه راډیوي وینا کې وویل د تېرې پنجشنبې پیښې د انسان د طبیعت تر ټولو ناوړه اړخ وښود، خو د ده په وینا په دې پیښه کې پر حمله کوونکي د پوځیانو او ملکیانو ډزې او له ټپیانو سره د هغوی مرستې د امریکا ښېګڼې هم څرګندې کړې. اوباما همداراز هڅه وکړه چې د مشکوک حمله کوونکي جګړن ندال ملک حسن په اړه چې په امریکا کې زیږیدلی او مسلمان دی پرېدلې غوسه کمه کړي. حسن چې مور او پلار یې فلسطینیان دی او په امریکا کې زیږیدلی د امریکا په اردو کې د رواني ډاکټر په توګه کار کوو او ټاکل شوی و چې افغانستان ته واستول شي. اوباما د امریکا په ورسلوال ځواک کې د تنوع ستاینه وکړه او ویې ویل عیسویان، مسلمانان، یهودان، هندوان او هغه کسان چې په هیڅ دین باور نه لري ټول د امریکا په پوځ کې شته.
I've ordered flags flying over the White House and other federal
هغه کسانو ته په درناوی سره چې په فورت هود کې ووژل شول ما امر کړی چې له همدا اوسه تر چهارشنبه پورې چې د پخوانیو عسکرو ورځ پر سپین امنۍ او نورو فدرالي ودانیو بیرغونه نیم ځوړند کړي. نه دیرش کلن حسن چې څلور مرمۍ پرې لګېدلې وې په روغتون کې سا ورکړه. په هغه پایپلاین کې چې د روسیې ګاز د مولداوا له لارې د بالکان هیوادونو ته رسوي نن 14 وشوه. د روسیې ایترتاس خبري اژانس د مولداوا د بیړنیو خدماتو د ادارې د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي دا 14 نن سهار وختي د اوکراین سرحد ته نږدې د ګاز د انتقال په یو پایپلاین کې وشوه. له پیښې وروسته د ګاز د انتقال بهیر وځنډید. د مولداوا د ګاز د ملي شرکت مشر ویلي دي چې له 14 سره سره به بالکان ته د ګاز د انتقال بهیر د یو متبادل پایپلاین له لارې دوام وکړي. د چارواکي زیاته کړه چې د 14 د عواملو په اړه تحقیقاتو لپاره یو کمیسیون ته دنده ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې ښایي د 14 علت به د وسایلو رستېدل وي، خو ویې ویل چې پایپلاین به په راتلونکو څو ورځو کې ترمیم شي. دا او تر دې ساعته خبرونه.
دو بجې او اته دقیقې شوې. تاسې د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اورېدل کېږي. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم دا مطالب مو درته غوره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د خپلو سرتیرو د استولو پریکړې ته نږدې شوی، خو یوازې د شمیر په اړه بحثونه روان دي. په دې اړه په دې خبرونه کې راپور لرو. د زابل په شملزو ولسوالۍ کې د افغان او تلفظ وکونو په ګډو عملیاتو کې ګڼ شمیر وسلوال طالبان وژل شوي. د شملزو ولسوالۍ د امنیت قومندان د خوست روغتیا مشر سره د خنزیر د ولګي په اړه مرکه لرو.
دا ناروغي واقعا خطرناک ناروغي ده. کچیرته تدابیر ورته ونیول شي دا هیڅ مشکله ناروغي نه ده.
د نوموړي مرکه په روانه خبرونه کې مهیروي. پېښور ته نږدې د یوې ځانوژونکې حملې مخبره وو چې ګڼه مرګ ژوبلۍ لرلې. په وخت و د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او د خپرونې دوهمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ ته ځانګړې شوې ده. د ازادۍ راډیو خپرونه واورئ. مهربانه خبرونه افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په موضوع پیلوو چې غواړي افغانستان ته سرتیری واستوي. امریکایي مقامات وایي ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه سلا شوی، خو اوس مهال د ځواکونو د شمیر او اندازې په اړه غور او بحث کوي. رویترز خبری آژانس په دې اړه یو مطلب خبر کړی چې رضوان مرادی مهمې برخې اوروي او همداشي بر سره سټډیو کې د مراد سپتا سمیره باندې وکي.
امریکایي چارواکي وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ستراتیژۍ د چړلو وروستي پړاو ته رسیدلی او افغانستان ته د 1500 اضافي سرتیرو د استولو په شمول د دفاع وزارت په یو شمېر پیشنهادونو غور کوي. رویټرز خبری آژانس وایي که چېرته اوباما افغانستان ته د نورو 1500 امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه وکړي، نو دا به د هغه شمېر ځواکونو څخه کم وي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندانې غوښتنه کړې ده. جنرال سینلی مکریسټل سپینی ماړی غوښتي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو د ماتولو لپاره 3000 اضافي سرتیرو ته اړتیا ده. د امریکا د دفاع د وزارت لخوا د شو وروستیو پیشنهادونو له جملې څخه د یو وړاندیز له مخې به د امریکایي ځواکونو درې نوې لیواګانې په افغانستان کې ځای پر ځای شي او د دغو ځواکونو عمومي قرارګاه به قندهار ته نږدې جوړه شي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي مقاماتو چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دي ذکر شوي ویلي چې ولسمشر اوباما افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه موافق دی، خو دا مهال د نویو ځای پر ځای کېدونکو سرتیرو د شمیر پر موضوع بحث او سلا مشورې کوي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس اوباما به چې د روانې نومبر میاشت په 12 نیټه له آسیا هیوادونو خپل سفر پیلوي، په څو اونیو کې دننه او د افغان ولسمشر حامد کرزي د لوړې له مراسمو وروسته د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي. رویټرز آژانس وایي واشنگتن په دې عقیده دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ کامیابي تر ډیره حده له افغان دولت څخه د افغانستان د خلکو پر ملاتړ تکیه کوي. په دې لړ کې امریکا له دې نه مخکې چې خپل ستراتیژي اعلان کړي د خپلو متحدانو سره هم تاوده بحثونه او سلام مشورې پیل کړي دي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په اړه د واشنگتن ستراتیژي به د القاعده او طالبانو پر ضد د ځانګړې مبارزې سره چې د امریکا د جمهوري ریاست د مرستیال جو بایدن لخوا ملاتړ کیږي هم آهنګوي. د دغه پلان سره سم به د امریکا بې پیلوټه الوتکې او خاص ځواکونه د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې او قبایلي سیمو کې د القاعده شبکې او طالبانو پر ضد ځانګړي عملیات ترسره کړي.
په رپورت کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د خپلو سرتیرو د استولو په اړه سلام مشورې کوي چې څه شمیر سرتیری افغانستان ته واستوي، خو دې پریکړې ته نږدې شوی چې افغانستان ته به خپل سرتیری استوي. دا چې باراک اوباما به په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریسټل د غوښتنې سره سم شاوخوا 40 سره امریکایي سرتیری افغانستان ته واستوي او کتر هغې لږ د پریکړه به په راتلونکي کې وشي. او تر یوې خبرتیا وروسته به په زابل ولایت کې د ایتلافي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د ګڼو طالبانو د وژل کېدو حال درکړو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زما غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. همدا شیبه 2 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. د زابل مقامات وایي چې په سیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 40 وسروال طالبان چې بهرنیان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د شمال زو ولسوال وایي افغان او نړیوال سرتیری مرګ ژوبله نه لري. وسروال طالبان بیا افغان او بهرنیو سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د ازادي رادیو خبريال د وخان مینپالی پر بنسټ رپورت لري.
د زابل د شمولزو ولسوال محمد وزیر جوادی وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو وروسته لاغه وسلوال طالبان په نشه کړل چې د په خبره لومړی وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر نوبهار ولسوالۍ د سپک او درنو وسلو برید وکړ. جوادی وایي چې د وسلوالو طالبانو په برید کې دولتي لوري ته مرګ ژوبله وانه وشته، خو د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 وسلوال وژل سوي دي.
طالبان عرب او چچنیا او پاکستانی دي افغانی طالبان
دي دا پرون پر 15 بجې راته یو سوال وایي چې د وسلوالو طالبانو مړي وسم د جګړې په ډګر پاته دي او په سیمه کې چنيز عملیات لا هم روان دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی وایي چې د دوی جنگیالو ته مرګ شو بلنه دا وشتي. د نوموړي په وینا تر شلو زیات کورنۍ او بهرني سرتیري وژلي او اته موټرانې ویجاړ کړي دي. طالب ویان همدارنګه ادعا وکړه چې په زابل او کندهار کې په وسلوالو بریدونو او د ماینونو په چاودنو کې افغان او نړیوالو سرتیرو ته درنه مرګ شو بلاړه ولې ده. خو د دې ولایتونو امنیتي چارواکو یې خبره ناسمه وبلله.
د زابل د شمل زو د ولسوال د څرګندونو پر بنسټ مو دا رپورټ واوري چې افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په شمل زو ولسوالۍ کې شاوخوا 15 طالبان او طالبان وژل شوي چې په دوی کې بهرنیان هم دي. پر امنیتی مسایلو رپورټ لرو. د جګړې له کبله د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ زیات اوسیدونکي دښتو ته وتلي او په ساړه ژمي کې د بې سرپناهۍ شپې سبا کوي. په سیمه کې له څلورو ورځو راهیسې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه روانه ده او د نړیوالو ځواکونو لخوا بمباري هم شوې ده. د سیمې له وروستي حالات مو د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی خبروي.
د بالامرغاب ولسوالۍ ګڼ استوګن جګړه کې کېل طالبانو او دولتي ځواکونو چلند څخه شکایت کوي. په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل کورونو څخه په کډه یخې بیدیا کې پرته له سرپنا شپې سبا کوي. دوی سیمه کې د ګڼ ملکي وګړو د مړینې وویل مرکزي ادارې څخه د جګړې د ودرېدو هیله وکړه.
د بادغیس ولایت دغه سیمه کې تیرو څلور ورځو راهیسې دوه امریکایي سرتیرو تریتم کېدو څخه وروسته د پلټنې عملیات پیل شو. د پنجشنبې په مازدیګر په صحابي بمبارۍ کې د ائتلافي ځواکونو په شمول یو شمېر د ملي اردو سرتیري او پولیس مړه او ټپیان شو. د مړو او ټپیانو په ارقامو دولتي ځواکونو زدو نقیص خبرې وکړې. وروستۍ معلومات مې غرب زون کې 200 ظفر قلی اردو قومندانې د ارکان رئیس جنرال خیر محمد خاوري څخه و پختل زیاته کړه. جګړه آرامه خو د بمباری په لړ کې د ملي اردو څلور سرتیري مړه تر لسو زیات ټپیان شو. همدار از غرب زون کې د صحابي پولیسو قومندانې ویان سمنوال عبدالروف احمدی وویل د دوی هم درې پولیس د بالامرغه پیښه کې مړه دوه تنه ټپیان شوي دي. بادغیس کې ځایي دولتي چارواکي پیښه کې د وطن ائتلافي ځواکونو د وژنې هم وایي. د جګړې له امله د چهارشنبې په ورځ د دوه امریکایي سرتیرو تر ورکې وروسته د پلټنې عملیاتو کې رامنځته شوه. طالب ویان قاري محمد یوسف احمدی وویل لسګونه کورنۍ او بهرني عسکر وژل شوي. له خپل لوري د درې طالبانو د مړینې ومنله خو دولتي ځواکونه د یو ستنه طالبانو د مرګ ادعا کوي. د بالامرغاب ښاروال عبدالشکور وویل ډیر کورونه هم ړنګ او اته تنه ملکیان د درې میرمنو په شمول وژل شوي دي. د هم سیمه کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو د ودرېدو هیله لرله.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری قدرمنو دوستانو د رواني خبرونې په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کیږي. البته په مستقیم ډول چې د خنزیر د ولګي موضوع ته ځانګړې شوې ده. همدارس په دې اړه د خوست روغتیا رئیس سره هم مرکه لرو، خو تر دې مخته حمید مومن کابل چاپ راسپړنه کوي.
ویسا بیا هم افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو لپاره په واشنگټن کې روان بحثونه سیړلې او په دې ترڅ کې د اوباما د ملي امنیت د سلاکار په حواله لیکل چې د سرتیرو د شمیر زیاتول د افغانستان وضع ښه کول نه شي. ورسپاڼې په یو بل مطلب کې د ناټو د لوی منشي د وینا دا ټکی راغستې چې دغه سازمان د افغان ځواکونو په غښتلي کولو ټینګار کوي، ځکه د ده په وینا له دې کار سره به افغان ځواکونه درې جوګه شي چې د امنیتي چارو مسؤلیت سنبال کړي. ورسپاڼې په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو په اړه روان بحثونه سیړلې او په دې اړه د ځینو بهرنیو کړیو لخوا شتو فشارونو ته په اشاره لیکلې ده چې بهرانیانو تل د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره د هیواد په چارو کې له خپلو حدودو پخې غځولې ده. هیواد هم په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو په اړه د ځینو لویدیځو چارواکو روسیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکلې ده چې افغانان د نړیوالو د مرستو هرکلی کوي خو لاسوهنه نه مني. ورسپاڼې په جلا مطلب کې د برطانیې د صدر اعظم روسیو څرګندونو ته په اشاره لیکلې ده چې دا ډول څرګندونې د برطانیې د دریځ په ګټه نه دي. ورسپاڼې د افغان کارپوهانو په حواله دا هم لیکلې ده چې افغانان لا هم په دې ډاډه نه دی چې برطانیه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه بوخته ده. اراده هم په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه روان بحثونه سیړلي او په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو او د لویدیځو هیوادونو له خوا شوو غوښتنو ته په اشاره لیکلې ده چې افغان چارواکي د غوښتنې د هیواد په چارو کې لاسوهنه بولي. ورسپاڼې په جلا مطلب کې له وال سټریټ جرنل ورسپاڼې سره د بلخ د والي د مرکز نیټکې هم راخستې چې ویلې ده کرزی یو غیر قانوني ولسمشر ده. ورسپاڼې په خپل سرمقاله کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناټو پر روسیې بمباریو کې د عامه خلکو مرګ ژوبلې ته اشاره کړې او لیکلې ده چې د دې کار دوام خلک راپاره وی او پاسون نه زیګوي. ورسپاڼې په داوام کې دا سپارښتنه کړې کچېرې ناټو او افغان چارواکي غواړي چې نور د دوی او د خلکو ترمنځ واټن زیات نشي نو باید له دا ډول بې پروايو لاس پسر شي. افغانستان ټایمز بیا په هیواد کې د نوې حکومت د جوړولو روان بهیر ته په اشاره لیکلې ده چې ولسمشر کرزی به د روانې میلادي میاشتې په 19 نیټه د لوړې مراسم پر ځای کړي. ورسپاڼې په خپل سرمقاله کې بهرني هیوادونه په دې تورن کړي چې د افغانستان د شتو ستونزو په هواري کې پاتې راغلي. ورسپاڼې په دوام کې د فساد پر ضد د سخت مبارزې لپاره د ولسمشر کرزی وروستي هوډ ته په اشاره لیکلې ده چې هیله ده چې نړیواله ټولنه هم خپلو تیرو تېروتنو ته متوجه شي. ورسپاڼې په یو بل ځای کې په ولسي جرګه کې د پکتیا ولایت د استازي په حواله لیکلې ده چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د فساد په لمنځه وړلو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. اصلاح او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې په دې ټینګار کړی دی چې د فساد پر ضد مبارزه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته اړتیا لري، خو اصلاح به له فساد سره د مبارزې لپاره د ولسمشر کرزی وروستي هوډ ته په اشاره لیکلې ده چې په فساد ککړ چارواکي عدلي مراجعو ته ورپېژندل کېږي. او هشت سو په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلې ده چې برطانیه د طالبانو لپاره د افغانستان په سیاسي جوړښت کې برخه غواړي. د ورسپاڼې هم د افغانستان د راتلونکي حکومت د جوړولو لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې لیکلې ده چې خلک په کابینه کې نوې سیرې لیدل غواړي.
زموږ غږ لازادې رادیو اوري. له هغې مودې راهیسې چې د عامې روغتیا وزارت د هیواد په ځینو ولایتونو کې د خنزیر د ولګې له امله د څو تنو افغانانو د مړینې او په دې ساري ناروغۍ د سلګونو نورو افغانانو د اخته کېدو خبر ورکړ، د هیواد د ګڼو ولایتونو له هغې ډلې څخه د خوست له اوسیدونکو سره د دې خطرناکې ناروغۍ په اړه سختې اندېښنې پیدا شوې. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر پاچا منګل سره زموږ خبریال امیر بهیر د خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه مرکه کړې.
خوست یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د بهرنیو ځواکونو لوی اډه پکې شتون لري. په دې لړ کې ګڼ شمېر افغانان د کارګرو ترجمانانو په توګه د دندو بوخت دي. د بل خوا په لسګونو زره خوستمیشتي په بهرنیو هیوادونو کې د مزدورۍ سوداګرۍ چارې پر مخ وړي. دې ټکو ته په پام سره، آیا په خوست کې د خنزیر دی ولګي کوم مثبت نښې نښانې موندل شوي او که څنګه؟
خوست داسې یو سرحدي ولایت دی چې دا ټول ریسکونه پکې شامل دي. یعنې دا امکانات ډېر موجود دي چې په خوست کې د سرکوزي والګۍ تیت شي او خلک په دې فات مبتلا شي. خو د عام روغتیا د وزارت د هدایت سره سم هغه څه چې زموږ په وس کې دي هغه مټول کړی دي. موږ خلکو ته آگاهي ورکړی ده چې د سرکوزي والګي څه ډول ناروغي ده، څه ډول سرایت کوي، کوم تدابیر د دې د مخنیوي لپاره باید ونول شي. تر اوسه الحمدلله کومه مثبته واقعه د سرکوزي د والګي په ارتباط په خوست کې نه ده ثبت شوې.
ځینو رسنیو ویلي دي چې په خوست کې د والګي مثبت پیښې لیدل شوې. تاسو دا په فون سره پر ځای بولئ.
چیرته اراض ولایم پیدا شوې دي؟ زموږ سایر ټیمونه کان واحد لري دي دغه څخه سمپل اخیستی دي. مثال په ډول د شیخ زید پونتون په ساحه کې یو دوه سمپل د غنرغان نه چې ریزش اراز ولې مې دلودل اخیستل شوی دي. خو تر اوسه پورې د امرختیا د وزارت لخوا کومه مثبته واقعه مخته راپور نه راکړل شوی. ما هم اوریدل دي هغه معلومات چې ما تر لاسه کړی دي د خپل وزارت سره، دلته د پی آر ټی سره یا د نورو ارګانو سره، تر اوسه چې هم دا مسولیت په غاړه نه دی اخیستی چې ګویا په کوم ځای کې دی داسې یوه واقعه مثبت پیدا شوی. دا ناروغي واقعا خطرناکه ناروغي ده. که چیرته تدابیر ورته ونیول شي دا هیڅ مشکله ناروغي نه ده. ولې هغه رسنۍ چې خبر نشروي بیا هغه هم داسې یو خبر چې دومره خطرناک وي باید په شواهدو اخبار نشر کړي. دا رسنۍ چې دا خبرې نشر کړی دی په کوم اساس نشر کړی دی؟ ما خو تر اوسه پورې کومه موندنه نه ده پیدا کړې چې البته دا واقعه مثبت وي. نو که چیرته که مثبت دلیل نه لري قانون سره سم کلپ ورزی ده.
په خصوص د امر اختیار ریاست د خنزیر د ولګي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم تدابیر په پام کې لري؟
سرکوزي والګي یو داسې ناروغي ده چې دا اول په پسونه تاثیر اچوي، وروسته تنفسي لوله ته یا سږو ته داخليږي. ناروغ کېدای شي ټوخی ولري، لوړه تبه ولري، د سر درد، د هډوکو درد او حتی استفراغات. ډېر زر مریض د نفس تنګي او خدای شي د مرګ باعث کیږي. د خصوص امر اختیار ریاست په وخت زمان جلسې دایره کړي دي د مختلفو ارګانونو یا سکتورونو سره د ناروغۍ د آگاهي په ارتباط تبلیغات وشي. موږ مشخص پیغامونه لرو، خود کوم رادیوګان شي دي، د تلویزیون په شمول د تور کړي دي. همدا ډول هغه وقایوي تدابیر چې د ناروغۍ د پاره نیول کیږي یا هغه سامان چې د ناروغۍ په مقابل کې باید زموږ ټیم واغوندي په کافي اندازه الحمدلله موږ لرو، هیڅ مشکل نه لرو. د ډیوز په نوم یو پروګرام دی چې د وزارت لخوا زموږ سره یو مسؤل لري هغه دا کارونه کوي. موږ فعلا تدابیر د پاره هم امکانات لرو چې څومره ناروغان پیدا شي ان شاء الله موږ به تدابیر کوو. فعلا د وسلو شلو ناروغان موږ درمل ولرو، یعنی موږ کوم مشکل نه لرو. خدای دې ونه کې چې پیدا شي او کپې ښه پیدا شي د امر اختیار ریاست کامله نمادګي لري.
تاسې د خنزیر دول کې په حقله د خوست امیر روغتیا له مشر ډاکټر امیر پادشاه منګل سره مرکه واورېده چې ویلې تر اوسه په دې ولایت کې د دې ناروغۍ کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې، خو یوه خطرناکه ناروغي ده او دا ډاډ یې هم ورکړ چې د دې ناروغۍ په وړاندې پوره تیاری لري. د خنزیر دول کې په اړه روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې هم بحث کیږي. اورېدلې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سم د سیمه حال درکو. په پیښور ښار کې نن یو ځل بیا یو لوی چاودنه وشوه چې د یو سیمه ییز حکومتي وکیل په شمول لس تنه ووژل شول او 15 دیرش نور ټپیان شول. زموږ خبریال له پاکستانه د پیښې نور حال اوروي.
چودنه د متنو په دیزو سیمه کې د سارویو د خرڅلاو په ومنډي کې د سهار د لسو بجو په شاوخوا کې وشوه. دا سیمه د پیښور او درې ادم خیل تر منځ موقعیت لري. حکومتي چارواکي تاییدوي چې حمله ځانمرګي وه او د برید کوونکي هدف یو سیمه ییز حکومتي مسؤول حاجي عبدالملک و. نوموړي د وسلوالو طالبانو پر ضد په دې وروستیو کې د اربکیانو یو لښکر جوړ کړی و. په دې حمله کې د ځانمرګي برید کوونکي او د حاجي عبدالملک په ګډون لس کسان وژل شوي او 15 دیرش نور ژوبل شوي دي. یو افغان کډوال سردار خان چې د پیښې د ځای سره نږدې په متنو سیمه کې ژوند کوي وای
نن په دې منډۍ کې چې د دې خوښه ټولو علاقې د قانون په داخله کې راځي. دلته د سوداګرۍ کې د مس څوک اخلي او څوک یې خرڅوي. خوشحاله دلته بازار هم نږدې دی، کلی هم دی، ډېر سخت تاوان یې ورسوم، هم مالي تاوان یې ورسوي، هم ځالي. کېدای شي نور امبولانسونه راشي، زخمیان او مړي لا په دې ځای پراته دي او خلک یې راټولوي.
په دې ځانمرګي حمله کې ټپي شوي کسان د پیښور لیډي ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. د دغه روغتون مشر ډاکټر حمید افریدی وایي د دوی روغتون د هر ډول بیړنیو حالاتو لپاره چمتو کړی شوی دی. د اورنګزیب په نوم یو ټپي شوی کس وایي
صرف درز آواز مو اورېدو، بس یاره ستار طرف ته بس ګرد غبار او هیڅ نظر د چا کار نه کولو، صرف بس یو علاج دوه میلې چې بس پراته وو. بس بیا ماته نور پته نه لګي چې دلته هسپتال ته راورسول. زما سینه مې لګې
وسلوالو طالبانو وروسته لاغې چې پر ضد د پاکستان حکومت د اکتوبر په 18 نیټه په جنوبي وزیرستان کې عملیات پیل کړي. د پاکستان په خارج سیمو او په ځانګړي ډول په پیښور ښار کې ځانمرګو بریدونو او چاودنو ته زور ورکړی دی. د اکتوبر میاشت د پیښور ښار اوسیدونکو ته ډیره خونړی وه، خو دا ځل هم یو حکومتي چارواکی د ولسي خلکو د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه کې په نښه شوی دی. د پیښور ښار یو لوړ پوړی حکومتي امنیتي مسؤل صاحبزاده انیس وایي دوی د ښار ټینګ امنیت نیولې همدا ده چې برید کوونکي د ښار نه وتلې سیمې په نښه کوي.
پېښور سکیورټي پلان هغه یو مضبوط پلان جوړ کړی شوی دی. څومره چې سکیورټي ادارې په یو ځای کې مضبوطېږي نو دا شرفتن ارچي دي دی بیا هغه علاقې یا هغه ځایونه چې کوم ته مونږ په خپل هغې کې صاف ټارګټ ویلی شو، بیا هغې ځای کې دی داسې حرکتونه کوي.
په داسې حال کې چې لوی اختر را نږدې دی، په پېښور ښار کې پرله پسې چاودنو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د سرحد ایالت د کابینې مشر وزیر رحیم داد خان وایي دوی د ښار د امنیت د ساتلو لپاره د پولیسو نوي مامورین په کار ګمارلي او په ښار کې امنیتي کمرې هم لګولې دي.
یو زر کسان چې کوم دي آرمی سولجرز په تیز روانه ده، او سره ورسره کیمرې او داسې جدید ترلاسه کړي دي چې هغوی موږ ته پته لګي چې جرم پیشه خلک په کوم طرف لاړ او په کوم ځای نو چې تیریږي نو هغه پته لګي.
پاکستان چې د تروریزم پر ضد ځان د نړیوالې مبارزې مهمه کړۍ بولي، دا مهال د کورنیو او بهرنیو وسلوالو د سختو بریدونو او لوی ازمون سره مخ دی. د عوامي نېشنل ګوند مسؤلین چې د سرحد ایالت واګې په لاس کې دی وایي دوی د بارودو په ډیری سپاره دي او حکومت نه بلکې جهاد کوي.
په پېښور کې مو د یوې درنې چاودنې په اړه رپورټ واوري چې خلکو اندېښنې راپارولې دي. بلور ته په افغانستان کې هم د خنزیر د ولګي له امله اندېښنې رامنځته شوې دي چې روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې اوس ورباندې بس کېږي. فریده هوټ سیفي قربانه ده، خو تر دې مخته به احمد تکل د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې وړاندې کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د اسلامي هیوادونو د اقتصادي همکاریو د سازمان په 15م کانفرنس کې د ګډون لپاره نن سهار ترکیه ته روان شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې په تصفیهوي عملیاتو کې ولسنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي جلال آباد ښار ته نږدې د درونټې په سیمه کې نن له غرمې مخکې د بهرنیو ځواکونو پر اکمالاتي کتار د وسلوالو په حمله کې د تیلو درې ټانکرونه سوځېدلي او دوه کنټینرونه زیانمن شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په فراه او بدخشان ولایتونو کې لسګونه کیلوګرامه مخدره مواد له دریو قاچاق کوونکو سره نیول شوي او د هیروین جوړولو یوه فابریکه له منځه وړل شوې ده. د پېښور په یو بازار کې نن سهار په یو چاودنه کې چې ویل کېږي ځانوژن کې حمله بوي تر لسو پورې کسان ووژل شول. د چین صدر اعظم وین جیاباو په پام کې لري چې د افریقایي هیوادونو له مشرانو سره نن په دې لویه وچه کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه کسان چې د ټکساس ایالت په یو پوځي اډه کې د یو ډاکټر لخوا تر ډزو وروسته له نورو سره مرسته وکړه د اتلانو په توګه وستایل. او په هغه پایپلاین کې چې د روسي غاز د مولداوا لاره د بالکان هیوادونو ته رسوي نن 14 وشوه.
زمونږه غلازادي رادیو او ری 2:00 او 2:30 دقیقې دي. قدرمنو دوستانو، وړاندې مو وویل چې د روانې خبرونې دوهمه نیمه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانې فریده هوټ سیفی سره په سټډیو کې ده. فریده جانې، وړاندې مو هم وویل چې په دې پروګرام کې د خنزیر د ولګي په اړه درمسه شویو اندېښنو په هکله بحث کېږي. که د خبرونې میلمانه معرفي کړئ تاسو ښه وغواړم، او په دې هیله چې اورېدونکي تاسو تلیفونو کې حتما به تلیفون هم کړي چې اندېښنې ډېرې شوې دي.
پروگرام کې به هم د ماشومانو یو متخصص ډاکټر او هم د یو روانشناس خبرې وکړي اوریدونکو ته او معلومات به ترلاسه کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی ام او د ازادي رادیو د دیونی روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام وړاندې کوم. د نن په پروگرام کې لکه څنګه چې د مخه ویل شول، د سواین یا خنزیر په د انفلونزا په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې خلک ځینې خلک ورته د سرکوزی انفلونزا یا ځینې خلک د سرکوزی والګي او په مختلفو نمونه یادې. په هر حال ډیرو اوریدونکو په تیرو څو ورځو کې د ازادي رادیو څخه د دې ناروغي په اړه پوښتنې کړې دي، او زمونږ د ازادي رادیو خبريالان وایي چې په د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېری سختې خلک ډېر ډارولي دي او ویره ډېره زیاته ده. د ډاکټرانو له قوله ویل کېږي چې تر نیمو شپو ډاکټران کار کوي، او که څوک یو عادي پرنجه یا ټوخی هم وکړي بیا ډاکټر ته ځي او ویریږي او د چا خبره خپل وصیت کوي، فکر کوي چې زه به مړ شم. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر چې د اندرا ګاندي د روغتون رئیس هم دی، ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زهرا سره په سټډیو کې، همداشان د روان شناسانو یا روان پیژندنی د ټولنې مشر عزیز الدین همت دواړه سره په سټډیو کې دي. خراغلی د ازادۍ رادیو ته
بلے جوندی
اوسے
بلے میرا پانی ہو کئی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نور الحق
مننه ز تاسو 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 ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم
او ژوند دی وسه لګرسته به تاسو نه پښتنه شروع کو اوریدونکو هم کولای شي چې د ډاکټر سیبانو نه پښتنه خپلې وکي په ځنګړی توګه د ناروغي د ډول په اړه چې د څنګه ناروغي ده د ډاکټر سیب یوسف زی څخه او د شداوی ری را پرولې ډاکټر سیب احمد باور باندې خبري وکي په کابل کې د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر په یاد لرئ کغوري ټلیفون کوي او مستقیما له ډاکټر بانو سره خبري وکي نو په کابل کې یو د ټلیفون نمبر ده 0000 822 1555 او کغواړی اروپا ته ټلیفون وکي نو څلور د ټلیفون نمبر دي خالی په لک تفاوت سره یعنی 00 4221 2 1 0 1 او یا هم دا چې 00 4221 2 2 1 0 1 3 1 0 1 او یا هم 4 0 1 باندې ټلیفون کولای شي او له ډاکټر سیبانو پوښتنه کولای شي. در افغانستان بسیاری مردم از مریضی انفلوئنزای مرغی ببخشین انفلوئنزای خوکی ترس دارن و ایده هم میخواین معلومات داشته باشند در این مورد. برنامه هفته رادیوی آزادی در همین مورد شما هم میتونین به رادیوی آزادی تلفن بکنین و از دکتر سیبا در این مورد پرسشایتان رو مطرح کنین. دکتر سیب یوسفزی که پلندو خلکو تا دوایی چی اصلا دغه خنزیر انفلوئنزا څه ډول ناروغي ده ډیره په لنډه باندې کوي چې د غاول څنګه پیدا شو د پدې ورسته یو کې ول د فتن د ناروغي ډیره شو پدې باندې کړه لنډه خبرې وکي.
ډیر ښه دغه د خنزیر انفلوئنزا چورته وي اصلا دا مشخص خنزیر لپاره نه ده دا د نارت امریکا کې د دمدې خنزیر او د آسیا او
یعنی شمالي امریکا
هم دا رنګه ده. بله بله د انسانانو د مخکینی انفلوئنزا او د مارغانو د انفلوئنزا څخه ترکیب شوی وایرس ده چې بیخي نوای ده او مخکې په دې ترکیب وایرس نو لیدل شوی دا چون نوای ایجاد شوی او د انسان وجود د دوی په مقابل کې ناآشنا دي یعنی انتیبادیګان په وجود کې نشته دفاعي مواد د دې ویروسونو په مقابل کې په وجود کې نشته نو دغه ناروغي لږ ډیر زر سرایت کوي. خو ډیره مهمه خبر دا ده چې دا ډیره داسې ډیره وژون کې هم نه ده چې 100% هر څوک ونیسي هغه باید حتما خدای ناخواسته مړ شي. دا ناروغي تر 50% زیاتو خلکو کې داسې سر کوي چې هغه هم په خپله په ځان ډیر نه پوهیږي لکه عادي ریزش خوندې تیر شي او ضرورت هم نه کېږي چې سړی ډاکټر ته لاړ شي. خو دغه دغه مهمه آراز علائم چی شي چې یعنی هغه نخي نه خاني د دې ناروغي د سده چې په دې کې اکثرا دغه مریض چې ده دا لږه لوړه تبلری د اته دې شو شاوخوا ته تبلری ورسره د والګي ټول آراز چې ټوخی ده پنجه ده همدارنګه د ټول بدن درد ده د ستوني درد ده کله کله ورسره د زړه بدواله او استفراغات همدارنګه یې سال هم کېدی شي ورسره مل شي په ډېر کم فیصدی. یعنی دا ناروغي د سینه ده چې هر مریض هر څوک چې ونیو هغه محکوم په بستر ده یا حتما باید 100% تداوی شي که تداوی نشي د خدای ناخواسته مړ کیږي. په هغه ارقامو کې چې منګې لرو تقریبا 15% د ناروغان پیدا کیږي په دې یعنی په سلو کې 15% 15 کسان داسې کیږي چې د ضرورت پیدا کیږي چې ډاکټر ته لاړ شي بستر شي او 0.5% ضرورت دې ته پیدا کیږي چې هغوی د هغوی نه جدي په اصطلاح مراقبت ته ضرورت ولري او په شفخانه کې تر جدي درملنې لاندې ونیول شي.
ډاکټر صاحب همت بروسته په دې باندې خبرې وکړي چې دغه ویره څومره تاثیر لري چې انسان که د یو څه نه ویره ولري نو که څومره دا تاثیر لري د انسان په بدن باندې. ډاکټر صاحب همت بل ګروسته خبرې وکړي یو اوریدونکي ته باور ورکړو چې انتظار ایستې دی. بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سیف الافغان ترخی خبر کوم له پاکستان څخه. ډاکټر صاحب نظمادہ پختنه ده.
اها
چې آیا د امریکایانو انګریزانو یو توفه بمونه او راکټونه او بله توفه آیا دغه د زکام بیماري نه وه چې افغانانو ته ورپېښه کړله، بلکې په نورو ملکونو کې خو ډېر ښه وسایل هر څه شته، خو افغانان غریبان به اوس د دغو بیماري نه عادي زکام او عادي مرضو علاج نه کېدلو، د دغو بیماري نه به اوس په سلهاوو یعنی د تعاون په بیماري غوندې به مبتلا شي او هېڅوک به درد و دوا ونه خوري، ځکه چې له یوې خوا په حکومت کې داسې حال ده او په بل خوا د هغوی باندې بمباري او هر نوع ظلمونه روانه ده. یو بل ظلم نه و چې انګریزانو او یهودیانو ته نزدېکت اخري اندا انجام و
مننه تاسو نه ټلیفون نه مننه. خدا پروګرام یو سیاسي پروګرام نه دی، په دې پروګرام کې تاسو خالي کول شي پوښتنه وکړي چې دا څه ډول ناروغي ده. په هر حال خو یو برخه یې ډاکټر صاحب یوسفزی ویلي چې تاسو داسې فکر مه کوئ چې دا د تعاون غوندې ناروغي ده، یعنی دا لکه عادي ریزش غوندې ناروغي ده، خو دا ډېر زر خوريږي، ځکه په دې خاطر باندې وایي چې تاسو دغه اقدامات کوئ چې یو نه بل ته زر خوره نه شي. په هر صورت ډاکټر صاحب همت تاسو ستاسو تبصره څه ده؟
ډیره مننه اول تاسو او تاسو همکارانو ته زما دې سلام وی. رښتیا هم امراض یا مرضونه کوم وخت نه چې د انسان خلقت په دمځکه په کوره کې شروع شو، نو امراض غسره جوخت مې سترغله. لیکن یو شی زدا ویلې شما چې خپل بعض امراض خصوصا دغه مرض چې نن سبا په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی او حاصل قیاس دا گریپ چې په خوا به گریپ ویلې، دا زه فکر کوم چې ډېر یو شدید گریپ دی چې د گریپ په نتیجه کې ډپریشن یا ژور خفګان همیشه هغه سره موجود وي. او دلته لیکن یو شی زه تاسو ته وایم چې د هر مرض سره جوخت ډار ویره یا انزایټي موجوده ده، نو هغه څوک چې د وجود مقاومت ضعیف وي او رواني پرابلمونه ډېر لري په هغه باندې دغه میکروب ډېر زیات تاثیر کوي. لیکن زه ویلی شم امریکایي روان شناسان وایي چې کوم وخت کې د انسان په وجود میکروب چې تاثیر کوي 1% د میکروب تاثیر دی، 99% خپل ځان خلق هغه د پاره آماده کوي. لکه مثلا او بل کله چې دوا سړی خوري 1% د دوا تاثیر دی، 99% خپل د انسان د وجود مقاومت او رواني دغه دی چې سړی هغه دوا د باندې تاثیر کوي. لکه په خوا په نورستان کې یو چا چې بریزه شو کو دوا به موجوده نه و، هغه ته به ګوړې ورکوله او په ګوړې باندې دا جوړېده، ولې د عقیده او ایمان په هغه باندې درلوده. نو زه یو شی تاسو ته وایم، هر هغه انسان چې ایمان قوي داغه د وجود مقاومت ډیر زیات قوي وي، یا خوشبینه وي دنیا ته داغه وجود مقاومت ډیر زیات قوي وي، او هغه څوک چې همیشه دنیا په بدبینی سره ګوري منفی ګوري داغه د وجود مقاومت ډیر ضعیف او ډیر زر په داغه په وجود باندې میکروب تاثیر کوي. نو دلته زما توصیه دا ده چې توکل په خدای، امراض حتی د دې مرز نه نور سرطان ډیر بل ډیر خطرناک مرز دی، خپل تبرکلوز چې ډیر ساری مرز دی، اما داغه په مقابل کې دومره خلک تشویش نه کوي. نو نن سبا زه د میډیا نه دا خواهش کوم او خپل شخصا د وزارت صحت امینه لکه مخکې یوسفزی صاحب ډیر خیسته خبره وکړه چې دا کله کله یو جزوی ریزش په شکل هم تیریږي، او زه داسې فکر کوم چې دا یو شدید گریپ په شکل سره داره برسېره کیږي. نو زما توصیه دا ده چې 15 وخته منځونه دی وکی د قوی ایمان چې کاجل د چار اغلی په یو جزوی ریزش باندې مسړې مړ کیږي، او کاجل راغلی نه یعنی ډیر شدید مریضی د باندې تاثیر نشي کوله.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب. خو بیل بیل خبرونه نه یوازې د نن د افغانستان بیل بیل هیوادونو ناراضي، او دوی وایي چې د غندسوین د انفلونزا پیخ زیات شي ودي. مثلا د اوکراین د روغتیا وزارت ویلي دي چې الته په دې وخت کې 115 تنو ته رسیدلی دي د دغه ناروغي پیخ. په هر حال یو اوریدونکو لرو په ټلیفون کې د تبوار ورکو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
الو
بلې مهرباني خبرې وکړئ لطفا.
ما دا خبره کولی چې دا څه سال موږ ولا پښتون کړی دا کوم ولا کشي نه چې دا دغه چې پرېز فرې چې دا څه نه دا د کشي نه خو په لږه د صبر یو څه نه پام.
ها ډاکټر صاحب به درته جواب درکې. مننه ته نه ډاکټر صاحب یوسف زه به درته وای که څه هم چې د مخې لګه تبصره وکړه. ډاکټر صاحب تاسو په خوشوي چې سوي ویلې. بله
بله دا لکه چې د سبب په ارتباط
بله بله سبب ویل چی شه دی ول د چیش نه پیخیږي. او بله
دا خو لکه چې مخکې ما عرض وکړ، دا یو نوی ویروس دی چې نوی را پیدا شوی، د نورو ویروسونو د ترکیب نه یو نوی ویروس را پیدا شوی دی، او دوی به ویروس و یو نو میکروب ورته ووینو چې دغه میکروب د دې لامل دی. خو د دې لپاره چې موږ وکولی شو د دې مرض نه ځان وساتو، لکه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، نظافت ډیر مهمه شو.
ډاکټر صاحب د مخاطر ډاکټر صاحب دغه ډیرم عمده خبره ده، په دې به لږ وروسته خبرې وکړو چې د مخنیوي د پاره څه کوو. لیکن اوس دغه زموږ دغه اوریدونکي چې پوښتنه وکړي چې چی شنه لګیږي، که په دغه لږ زر ورته لږ نور واضح هم ووایي چې اصلا څنګه، یعنی یو څوک اخته کیږي، د ده په مقصد دا و.
دغه وایروس خو جوړ شوی دی، د هغه بلاخره د انسان د خوګ او د چرګو د ویروسونو نه یو نوی وایروس منځته راغلی چې انسان ته رسېدلی. اوس د هر انسان چې په دې ناروغي اخته شي، دا ډیر شدیدن ساري دی او ډیر زر نورو خلکو ته سرایت کوي. که چیرې موږ او تاسو یو مریض په کور کې ولرو په همدغه وایروس اخته شوی وي، او دغه سړی کولای شي چې هر څوک چې د ده سره په تماس کې دي، یا هغه شی چې د ده دغه ککړ لاسونه په هغه ولګیږي او موږ هم په هغه لاس ووهو، بیا دغه لاس په خوله، سترګې او پزې باندې زموږ ولګیږي، دغه ملوث لاس یا دغه ککړ لاس، کیدای شي چې دغه ناروغي موږ ته هم را انتقال شي. د ده د انتقال لاره دغه ده، او سبب یې همغه وایرس دی چې اوس ورته H1N1 یا H1N1 ورته وایي.
ښه ډاکټر صاحب، اوریدونکي ټلیفونونه کوي، یا اوریدونکو نه هیله کوو چې لطفا لږ انتظار دي وباسي، ځکه کله تاسو خبرې کوئ او موږ نشو کولی چې ستاسو خبرې ګډې وډې کړو. نو لطفا که تاسو انتظار وباسئ، اوریدونکو نه بخښنه غواړو. ټلیفونونو ته که موږ هغه ځواب ورکوو او تاسو په انتظار کې وساتو، مصرف هم ډیریږي. فقط غوږ کې ګوشي وساتئ، حتما تاسو باندې غږ کیږي. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم فاطمه.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړه.
کله خوند دې نه بل وخت ته ټلیفون هم راځه کوم ډاکټر صاحب وایي چې نه ته ورکړ هغه دې نه خبر دې نه ځواني تر اسا وکړه ته دې ور په میتر شمار څه یو واحد چې دې ډاکټر صاحب نه تر کړی عملیات نیو ورځ پاته ده.
تاسو نه ډیره زیاته مننه. یو خبره زه تاسو ته وکم چې مونږ دغه ډیره مشکلې چې مونږ د هر مریض نمره ډاکټر سیبانو ته ورکو، تاسو کولای شئ چې مستقیما چې کله ډاکټر سی پروګرام ته راځي، اغه نه پوښتنه وکړي، زمونږ تخنیکی همکار به در سره خبرې وکړي، کولای شئ چې خپل نمره غوي ته ورکړي. که مونږ مثلا رادیو دلار نه تاسو نمره اخلو، دا به سم کار نه وي، غوي به در نه واخلي. خامخا چې ډاکټر سی همت پروګرام ته راتلو، غوي سره به مطرح کو تاسو پوښتنه هم کولرله. بلې، مهرباني وکړئ. بل اوریدونکو، متاسفانه ټلیفون قطع شو. کولای شئ دغه د ټلیفون نمبر به یو ځل بیا ووایم، په کابل کې د ازادۍ رادیو و د ټلیفون نمبر ده 00008225555، او په پراک کې 00422111401020103001 یعنی 4400 باندې ټلیفون کولای شئ. ښه ډاکټر صاحب یوسف زه یو اوریدونکي ته به وار ورکو چې سپوښتنه تاسو نه کوي، بیا به وروسته د مخنیوي په لار چارو خبرې وکړو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
اور اور دا ویلمن دی ښه جدول هغه خبره کوو.
مهرباني وکړئ.
اور اور زه خپل دا یو خبره کوم، ما دې کوشش ته مو کوي دا ساتل لمبر لمبر راتمه لا چې خو خدای تعالی به څه پزور وکړي. زما یو ولا ته مشه دا غوښته چې دا اوس کله زما په کور کې په نشار د پر دا مریضي یا استلاوال دی او انفلانزا و دا نیولې دي. شکر الحمدلله په عجز کام باندې تیر شوی دی، هیڅ مشکل نه لري. مسلمان د پر دې څه شوش نه دی، او دا دنیا د خسرانو د دې ته خیر ده چې رقم دی او چې ډېر وخت کړی تشويش خلک لري د تشويش و نه ده. شکر الحمدلله دا اول ما په کور کې د دې لري نه لونه دي د ونه زمان دي دا نه ولي دي دا نن شپه دا اخر یم زنه جوړ شوی دی. عجز کام ډاکټر ته ورغله د وخنې والا ته هغه دوانې راوړې دا هغه څه دی د کټاج ما ته دې باندې پوښتنه کوم چې په څه ترتیب وځه بده ته.
ښه ډاکټر سیبانه، تاسو دوی نه کوم پوښتنه کوي؟ زه خو پښتنه نه لرم تینه که تاسو تینه سوایی معلومات تینه غواړی دوی غواړی
وی که تقریبا دا ورور زما همغه خبره چې مخکې ما په اول کې وکړه دا زما خبره را تکراروي چې په دوی عملی تیر شوی
ډېر زیاته مننه دوی نه چې ډاکټر صاحب بخی چې مصرف یې ونشي د دوی کور ما بعد مننه ټلیفون نم چې دا خپل تجربه م شریکه کړه ازادي رادیو سره مننه تاسو نه کور ما بعد تاسو نه ډیره زیاته مننه دغه کسانو د ویرې په کمولو کې مرسته وکړله چې ډیره زیاته ویره لري ښه ډاکټر صاحب یوسف صاحب تاسو وبخئ مهرباني وکړئ
از ما تقریبا دا ورځ ما مغه خبر وکړه چې په اول کې ما ویل خو یو شی زه باید ارزو کوم دی او ډاکټر په صفات چې مونږه بی تفاوت هم باید پاتې نشو دغه عادي ریزش هم چې دی سړی باید ځان ترې وساتي دی او انسان په صفات دا یو زمونږ استادو یو خبره ده چې د ځان ساتل هم فرض دی او نظافت د ایمان جز دی که مونږ چیرې نظافت مراعت کو او ځان وساتو دا به ډیره ښه چې په دې مرض اخته نه شو اول چې وقایه د تداوی نه یا د درملنې نه ارزانه ده
په قایب برخه کې به بیروس بیا هم خبري وکړو چې کم ټکی په مشخصه توګه باندې په پام کې ونیسي د مخه دغه اوریدونکو چې ټلیفون وکړو ویلې چې خلک باید د نوې روانه لري سیدا ناروغي ده باید پاملرنه وشي خو ویره باید ونه لري د ډاکټر صاحب همت یو لنډ تبصره غوړم د اوریدونکو په خبرو باندې واورم
خپل د دغه مریضې پیسې کې ډیر زیات مهم رول چلري خپل کورنۍ دا کور دی مونږ ویلو شو چې کور یو د اجتماع یو ساختمانی واحد دی چې اساسي هدف د تشکیل دغه د روحي او رواني سلامتیا په برخه کې د دوی هلې ځلې دي نو اولین ځل د پاره دوی باید خپل فامیل باید دغه موضوعاتو ته ډیر زیات توجه وکړي او مخکې چې ډاکټر صاحب ویلې اولین شی چې دغه دی نظافت دی چې حدیث پیغمبر دی طهور شتل ایمان پاکي او جز دی ایمان دی دوم د قوي ایمان خاوند باید دی او بل دغه د دولت دخوا ټولو خلکو ته دا باید د توصیه وشي چې ماسک ډیر زیات دا فائدہ کوي ماسک د پاره دی چې یو نفر نه بل نفر ته دا انتقال نه کوي ولې د دې مریضې دغه ډیر زیات یو اندازې قابل د تشویش دی چې زر دا انتقال کوي او که هر څوک خصوصا په وزارتخانو کې که هر مامور ماسک په پزه کې او په خوله کې دغه کوي دا د دې انتقال د میکروب په اساني سره صورت نه نیسي او بل د خپل خلک باید
بله
او د ازدحام نه باید دی هغه چې غنه غونه ده هغه ته باید دی ډیر زیات سړی لا او بل کپ یو کور کې دغه سي مریضي پیدا کیږي د دوه کوټه باید دی الایدي او یو نفر دغه باید دی پیوازي چې دغه په پوزه کې هم باید دی ماسکی هغه باید دی دغه وکي او کشفخانه ته زی حاصل قیاس نو دلته دا چې دغه مریضي مخنیوي کوي لکه بیا هم زوایم چې د قوي ایمان خاوندان چې غر مخکینی ورور د هلمند نه وویل چې زموږ ټول فامیل دغه شو ټول صحت مند دي
کور ما بعد ډاکټر صاحب درسته به ډاکټر سی پی یوسف صاحب دې نور تبصره وکي یو اوریدونکو ډیر انتظار ایسته بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلامونه ډاکټر صاحب کدا پښتنه کوم چې دا مرز یو واره څوک ونی شي بیا یې دوه واره بیا نه شي کېدا یو واره ده
ها ډاکټر سی پی یوسف زه
ها بله لکه چې ما مخکې عرض وکړ دغه یو څوک چې دغه مرز ونیسي او بیرته بیا نیول لکه د امکان نه لري ځکه چې دا دغه په مقابل کې انټي باډیګار په وجود کې جوړیږي مقاومت ایجادېږي نو بیا نه نیسي د دې خاطر د دې مرز په مقابل کې واکسین هم پیدا شوی چې دغه ضعیف شوی او په اصطلاح هغه نن پاتوجن یا هغه وایروسونه چې دغه اوصاف لري دا د انسان وجود ته داخليږي او د وجود هغه مدافع سیستم تنبیکی را بیداری چې کچیر د ناروغي سره مخامخ شي د وایرس اصلي وایرس سره مخامخ شي بیا دغه دفاع وشي کولای نو که یو څوک ناروغ شو په همدغه مرز بیرته همدغه مرز نه نیسي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو لرو په ټلیفون کې لطفا کلنډ لنډي پښتنه وکي چې وکول شو ډیر پښتنه ته ورسیږو بلې مهرباني ازادي رادیو ده رادیو دې لطفا لګټی ټاکه ها او بیا خبري وکړه لطفا اها
مهرباني وکړئ او بيخي ستاسو غاورم مهرباني وکړئ
زما پوښتنه د ډاکټر څخه دا ده چې اصلي عوامل او اصلي مرکز د خوږی متلمزا چې و دا د کوم ځای نه شرایط وکړي او دله چې د خارجیان په ولسان کې میشتي ګزاره کوي د دې نه شرایط عوامل ته وکړي فکر کوم دا نو شاید کېدای شي دوی د ځینې غوښې د دغه چې خوري د خوګانو د دې نه شرایط وکړي که کوم بل یو څه عوامل هم شته او د دې اصلي ابتدایي تداوي ته د معلومات نه راکړي مننه کوم.
او کور دی آباد ډاکټر سیب یوسف زی بدر تلان معلومات درکې مهرباني وکړئ ډاکټر سیب یوسف زی.
ما مخکې ارزو کوم ټول تقریبا په دې مرض کې تقریبا ټول خلک معلومات لري چې شروع یې په مکسیکو کې وی امریکا ته راغله او بعد لغه تقریبا د جهان یو سلو څوش په ته مملک تی شه دا واقعیت اوس پکې مثبت شي وی دي نو شروع د مکسیکونو چې بیا ورسته امریکای ته راغې او کاناډا ته بل اخر تقریبا جهان شمول شو نو اوس د جهان تقریبا ټول مملکو کې د دې واقعیت تثبیت شي وی دي لمدې له خاطر د پاندېمی په نامه اوس یادېږي د سوین فلو د پاندېمی په نامه یعنی ټول جهان گیر شوی دی او په ټول جهان کې د مریضان تثبیت شي جز څو وړه مملک چې پکې تر اوسه لا تثبیت شوی نه دي یو څلور نه شپې ته مملکو کې تر اوسه پورې د وایرس په انسانانو کې تثبیت شوی دی نو د ورور خبره دا چې د کوم زینه خبره ده چې دا مستقیما د خوک د غوخه د خړولو نه دی پیدا شوی دا په محیط کې د خوک د انسان او د چرګانو مخکینه چې منګه د
مرغانو
انفلوئنزا په نام مرغانو د انفلوئنزا په نام یادو د دوی د ویروسونو کې یو تغیرات منځ راغله چې دغه یو نوی وایرس منځ راوړی ده
نو
او
bale
د درملنې په ارتباط دی ورور پوښتنه وکړه درملنه ټول مریضان د مخکې مام عرض وکړ ټول مریضان دوا ته ضرورت نه لري دا د انسان وجود مقاومت کا پورته او دغه څوک چې په مرز اخته کیږي اول دا زما په نظر خده چې د استراحت وکي ګرم مایعات نه استفاده وکي ځان دې لکه چې مخې ډاکټر صاحب ول تجدید کی ک امکان لري په یو تنا کوټه کې وي او د کوټې هوا هر 12 ساعته بعد باید تصفیه شي او بل دا چې د کچيري د نور سره تماس نسی خبدای چې د ماسک واغوندي کچيري مریض ته منګه ماسک ور واغوندو د انتشار یا د انتقال لار تقریبا بندیږي او بل لار شي دغه استراحت خوب او خو خواړه دا د تداوی اولین جز ده ډیر کم د مریضان به پیدا شي چې تداوی ته او ډاکټر ته تک ته ضرورت پیدا کیږي ورته
د مخه دی یو خبر وکړه د غوړیدون کی چې ویل ده خو هغه د بهرنیانو د موجودیت سره ارتباط نه لري چې دوی دی راغلي دی افغانستان ته د دوی دی تاریخ نه ناروغي راغلي ده دا څنګه مسله ده دا مې یو پوښتنه ده
ګوري ما مخکې ارزو کشه چې یو سلو نه شپې ته مملکو ته د دې ناروغي په اصطلاح وایرس رسیدلې دغه اوس په هند کې داشته تاسو مخې یادوري وکړه په اوکران کې د واقعیت شته په ټول نړۍ کې تقریبا دا واقع شته نو دا خبره منګه منو چې اولین واقعیت دلته په افغانستان کې د بګرام په مېدا هوایی ډګر کې تثبیت شول چې هغه کسانو چې د امریکا او کاناډا نه راغلي خو هغه حالته تر خپل درملنې او تداوی لاندې ونیول شول او عمل ته په اصطلاح تجرید شول دغه بل واقع چې زمنګ او ستاسو تثبیت شوی و خزا و بیبی حاجی چې کله عربستان سعودي ته ورسید هلته تثبیت شو چې دا دغه وایرس لزان سره هلته انتقالي چې هغه فکر کوم چې د شمال د ولایاتو نو هغه خود خارجانو سره ارتباط نه درلود دا دغه وایرس د هغه فضا لاره د هوا لاره انتقالیږي او د ډیر نږدې تماس هم حتمی نه ده تقریبا د یو متر نه کېدای شي چې دغه ناروغي د یو شخص نه بل شخص ته انتقال وکړي
ها خا اخری اوریدون کې په وخت له مخه تر دې چې خبرونه شروع شي یو اوریدون کې ته باور ورکو به پرسته دي ناروغي باندې خبرې کو بلې مهرباني وکي ازادي راوړه بلې بلې خبرې وکي لطفا
السلام علیکم
و علیکم سلام بخ کم دې لطفا کزر دې د پښتنه وکي
الحمد لله زه غواړم چې له بهتره ما يم سره یو ځل ماستر یو راسمه سم چې تاسو په کوم ډول کومه باندې یو د سټیجی نمبر ما تاسو خو ځنه مو متاسفانه چې ځنه مې درګي
متاسفانه ډاکټر صاحب همایون همت چې دی ډاکټر صاحب هغه په جرمني کې دی هغه د ازادي رادیو کارکون کې نه دی چې زه هغه ټلیفون نمبر تاسو ته درکمه هر کله چې هغه مونږه پروګرام ته دعوت کړو نو تاسو کول شي چې ورسره خبري وکړي سم ده کوم آباد کې دی ناروغي په بار کې کوم پښتنه لري لطفا مې را باندې وکړي
زه غواړم چې له هغه د زمين استقام کې چې نو چې د مزل وکم یا د ستای سم نه نه تکان کې یو د ستای سم
ښه زلم تکان کې چې ګرځي ښه ښه مننه تاسو ټلیفون نن مننه ډاکټر سیب یوسف زیب تر خبرونو وروسته درته ځواب وایم متاسفانه وخت ډیر کم لرو په دې سو ثانیو کې به ډاکټر سیبونه شکړي چې تاسو ځواب وایي ډاکټر سیب په ذهن کې مو څه زمي یادښتوم چې د غوړیدون کې طبي وایي چې ولې ځینې کسان چې سو قدم اخلي بیا د ستړیا احساس کوي او نارامي ډاکټر سیب یوسف زیب لګروسته په بیا دوی ته خبري وکي په عین حال کې به په دې باندې خبري وکي چې دغه د سوین د انفلوئنزا تداوی په مشخصه توګه څنګه کیږي او دغه درمل د تامي فلو چې په دې باندې ډیر تاکید کیږي د سمره معاصر د په دې به هم به روسته خبري وکي او د مخنیوي په لارو چارو به هم خبري وکي چې څنګه کیږي څنګه مخنیوي کیږي په مشخصه توګه ولې د لسونو منزل اتمی دی ولې مثلا وای چې په مخ باندې ډیر لاس مو وهي ولې وای ډیر یو بل ته نږدې کیږي مې د دې باندې به خبري وکي البته اوس ساعت ګورم درې بجې کیدون کیدی د لمړی به د افغانستان اړوند خبرونه وورو رسته به د نړۍ